یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د غنمو لومړی برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه مندر له لارې پرون په 500 بار وړونکو موټرو کې د 2500 تنه غنم جلال آباد ته ورسېدل. د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شینګلا وویل چې هند له افغانستان سره د 500,000 تنه غنمو مرستې ژمنه کړې چې دا غنم به په 2-3 میاشتو کې ټول افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر اوسه 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي. 139 لوبغاړي سوځي. 139 رنز یې جوړ کړی دی. د پاکستان صدراعظم نن ماسکو ته په 2 ورځنی سفر ځي. عمران خان د دې سربیره ماسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ ته ننوتی دي او له روسیې سره د لبیلي زاړي کې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت رنګلې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تېرو 23 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. په کراچی ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. دوی د پی ټی ایم د مخکښ غړي د راخوش کېدو لپاره د اعتراض پیل کړی دی. علي وزیر له څه باندې 14 میاشتو راهیسې د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچی کې بندي دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی دی. جو بایدن وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې یو شمېر روسي سرتیري اوکراین ته داخل شول. د ماسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو په جواب کې کړی دی. دا به هم وایي چې د سرسلي بصری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خبرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. په کندهار کې اغلاوي زیات شوې.
یا دوره کې دې کمخونی دې زر اسباني کېږي. باید دې فشار روز مره چې چې دې فشار باید جګ نه وي.
دا به د زهرود کاروان په پروګرام کې واوري چې د امیدوارو معتادو میرمنو درملنه کیږي او په کندهار کې غلاوي زیات شوې دي.
شپې پر 2 بجې مغلا وشتي او مرکز ته تقریبا 50,000 کال افغاني او 70,000 کلداري توان رسولي دي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې اوسل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخبوسیتې دودې. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دبرالاین سره کتنه کې د خبري اندېښمنونکي او پارونکي بللې دي. شغلی متقی زیاته کړه افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون ښودلې. بختر اژانس لیکي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرالاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو غوښ مخ په زیاتې دوی. انټونیو ګوتری شواله میاش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه خوده لوي او زیاته کړې و کله افغانستان د اقتصادي سقوط مخاونني ول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخ شي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرالاین ستویلی دا څرګندونه له حقیقت لري دی او زیاته کړې ده افغانان دغه ډول څرګندونه تشويش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو حادثونه او ورته کمپاین بولي. خغلی متقی ویلی افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدل یو بندیزونو پاړه ویلی افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولست زیان رسولی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه ډیر جزئیات نه دي خبرې کړي. هغه لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان په هر اړخیز اقتصادي او بشري وضعیت، راغلو مثبتو تحولاتو، بانکي سکتور، د نوي حکومت په لاسته راوړنو او بشري مرستو بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده له هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې، خو لای هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور معلومات شته؟
ډیره مننه شیبر صاحب. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرستې وکړي. دوی په وای اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم لا تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات کافی نه دي او کوم چې اوس مهال کېږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبت پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه هم تړل شوي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاو ته هم بسنه نه کوي. فدراسیون د خپل اعلامیې په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان تا 15 میلیونه سویسی فرانک ورکړي. دوی ویلي افغاني سری میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بیلابیلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
مننه له اسدالله لودین څخه مو واورېدل چې سره صلیب او سری میاشتې په افغانستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفحه 12 شپږ نیوی ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې سر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوی په مشي نن روسیې سفر وکړي. په دې بیان کې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکاري خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په ارتباط هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په بیان کې دا ویل شوی دی چې د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په دې سرمشیزه کې خبرې وشي. د اوکراین په اړه وړاندې مطلب لرو، خو د پاکستان له دننه دا خبر هم لرو چې په کراچي ښار کې د سند اسامبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراضیه پرلت نن په 12 ورځ هم روان دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاریون وکړي، خو کره نیټه د څرګنده نه کړه.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي ورسره به د چمن کوټه نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
په کراچي کې د فبروري له 14 پیل شوي پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي او عام خلک هم ورځي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی له سباندې 14 میاشتو راهیسې د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې زنداني دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
هند افغانستان ته د پاکستان لارې د هغو غنمو لومړۍ برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر له لارې د 50 بارونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. افغانستان ده هند غنمو لیږدیدل پیل شوی دی او لومړی بار د خبر په 50 موټرو کې 2500 ټنه غنمو. د دې غنمو د لیږدیدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مومنزی او د خوراک نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو 2-3 میاشتې وخت ولګی شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند دا مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مرستو مشر بیشاو پراجوالی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه بللې ده او دی وایي چې دا ډېر مناسب وخت دی چې دا مرستې په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي. پاکستان له خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پریږدي خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه کړې ده چې د دوی د خاورې له لارې دې واستول شي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د طالبانو له لارې نه د مرستندویو ټولنو نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسېږي. ازادي راډیو په منځني سفر 12/5 په ټول افغانستان کې اوري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې پروګرام کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي څرګندونه لرو. د وی چې لا هم دا ویرشته چې افغانستان مخدر مواد د افغانستان گاونډیو ته انتقال شي. په دې پروګرام کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د ستونزو سربیره په ځینو سیمو کې د هغو معتادو میرمنو درملنه روانه ده چې دوی په مخدر موادو اخته شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو له ډګر به دا خبر در سره شریک کړو چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر دې دمه د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. 118 منډې یې کړې دي. د افغانستان په سوځېدلو لوبغاړو کې ګوربز، زدران، رحمت او حشمت الله شهیدی شامل دي. نجیب الله زدران بیټنګ ته ولاړ دی. تر اوسه پورې 126 منډې کړې دي. په 58 بالونو کې 18 هم اخیستې دي. او له ده سره محمد نبی بیټنګ کوي چې 14 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. د افغانستان ټیم تر دې دمه شروان دی. که څه هم لوبغاړي 150 دي، څلور لوبغاړي 150 دي. که چیرته دغه دوه لوبغاړي چې اوس بیټنګ ته ولاړ دي ژر ونه سوځي او یو په خپل منځ کې هغه په اصطلاح پارټنرشپ یا مشترک ګڼې منډې جوړې کړي، زیاتې منډې جوړې کړي، نو کېدای شي چې د بنګلدېش لپاره یو سرخوږی رامنځته شي ځکه چې 12 واره لا پاتې دي. اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د نړۍ تر ټولو تاوده مسله د اوکراین موضوع ده. په اوکراین کې وړم ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین ختیسته به په ختیس به په لوهانسک او دونیتسک به په رسمیت وپیژني او بیا یې هلته پوځان واستول. د دې پوځانو ته د سولساتي پوځانو نوم ورکړ، خو په لویدیځ کې د دې په باره کې سخت عکس العمل څرګند شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین باندې بندیزونه لګولي دي، اروپایي ټولنې هم بندیزونه لګولي دي. جزئیات له احمد تکلور.
د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته د روسي ځواکونو له ننوتلو وروسته لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي او ګواښ یې کړی چې که روسیا ګاونډی اوکراین اشغال کړي نو نور اقدامات به هم وکړي. متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې، کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان کړی چې پر مسکو بندیزونه لګوي. همداراز جرمني ویلي دي چې د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د لیږد د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده. د متحدو ایالاتونو د اټکل له مخې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې له 1,500 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او خپلو سرتیرو ته د اوکراین ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک ته د سولې د ساتنې په پلمه د ننوتلو امر کړی. د امریکایي مکسار شرکت د راپور له مخې د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې په لویدیځ کې نور سرتیري او تجهیزات او د بیلاروس په لویدیځ کې له اوکراین سره پر پوله شاوخوا 100 پوځي وسایط په یو کوچنۍ پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او ژان ایویس لیدریان پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پلان شوې جلا لیدنې کنسل کړې. دا لیدنې د پنجشنبه ورځې لپاره پلان شوې وې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر جو بایډن د اعلان له مخې په سیمه کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په پلان کې استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته د 800 پلیو سرتیرو او د شاوخوا 2F-15 جنگي جټ الوتکو استول شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لسمترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9470 ولزر 970 او 15090 مندل شي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن ته یو رزنی لوبي حال وړاندې بیا هم در سره تازه حال شریکو، خو اوس په اقتصادي خبرونه په ګډه سره وره.
د کابل خاروالي مسولین وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 15 میاشتو کې له 2 میلیارد افغانۍ ډیر عواید راټول کړي. د کابل خاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو په دې کچه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 400 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي چې دا عواید ډېری د جایدادونو د کرایو او صفایي او د جوازونو د ویش له درکه راټول شوي. که څه هم ښاغلي بارکزی د تیر کال د عوایدو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو ادعا یې وکړه چې د عوایدو د زیاتوالي لامل په دې اداره کې د تیر په پرتله د فساد نشتوالی دی. کابل ښاروالي وایي چې له دې عوایدو به د ښاري پاکوالي، د بیلابیلو پروژو د تکمیل او د شان د جادو او څلورلارو د جوړېدو په برخه کې ګټه واخیستل شي. د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي روان لمریز کال د نارنجو د پلور له درکه 1,200,000 افغانۍ عواید راټول کړي. د کانال رئیس مولوی غلام الرحمن وایي چې په 1,200 تجري بزمکه کې د نارنجانو ونې لري. نوموړی وایي هڅه کوي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ له درکه عواید لا زیات شي. د ننګرهار د کانال د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د غشان سکال په کانال پوری اړوند شپږ زره جری بزمکه کې د مالټو نوي باغونه هم کرل شوي دي. د ننګرهار مالټې چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه شهرت پیدا کړی ډیر مینوال لري. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ واسارو بای یو امریکایي ډالر یو نوي افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 103 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ 9 شپېته پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ شپېته پوله، زر هندۍ روپۍ 1,080 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 33 پوله او زر پاکستاني روپۍ 509 افغانۍ.
اوس به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو رسنی لوب روانه ده. همدا شیبه چې زه له تاسو سره لوب کوم، د افغانستان د ملي ټیم پنځم لوبغاړی هم وسوسید، محمد نبی شل منډې وکړې او د بنگلاديش د فاست بالر تسکین په بال باندې وسوسیدو کیچ شو. افغانستان تر دې دمه په 9 اوورونو کې 168 منډې جوړې کړې دي، 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس ګلبدین نایب بیټنګ ته درېدلی دی او دی بیټنګ کوي. د بنگلاديش د افغانستان لپاره لا هم 12 اوورونه پاتې دي او په دې پاتې 12 اوورونو کې به وګورو چې افغانستان څو منډې نورې جوړوي. که چېرته د افغانستان ټیم تر 200 ډېر رنزونه وکړل نو لا یو چانس شته، او که تر دې راکم ول نو ښکاره خبره ده چې بنگلاديش به برلاسی وي.
د کندهار اوسیدونکو وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د غلاو پیښې ډېرې شوې دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدامات وکړي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په تیرې یوه میاشت کې 40 لنیولې او لا هم په دې برخه کې هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د غلا په یوه تازه پیښه کې د کندهار ښار په مرکزي برخه کې وسلوالو غلو د شپې لخوا د درملو د یو مارکیټ شپږ دوکانونه لوټ کړي او د نغدو پیسو ترڅنګ له دوکانونو څخه درمل هم وړي. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو محمد نادر او امین الله ازادي راډیو ته وویل چې غلو د طالب وسلوالو له نوم څخه په استفادې اغلا کړي.
د شپې پر 2 بجې مغلا وشتي او مارکیټ ته تقریبا 15000 کال افغاني او 17000 کالداري توان رسولې. تقریبا سلور درې دوکان او یو ګدام او نور دغه سلور 15 دوکان دغه کلپان تر نیمه پورې رسولې دي. بیرته پریشې مات کړي نه دي.
تیر شپه موږ سټرایډر په چاډو والی وو. تقریبا سلور 15 دوکان تغلا تخوا څخه ولي وو. 17000 15000 کالداري افغاني کډي بډي ولي وو. انو
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د وسایطو، موټر، موټر سایکلونو او موبایلونو د غلاو پیښې هم زیاتې شوي. د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی جاوید احمد وایي وسلوال غله په شخصي جامو کې چې پر تلاشي د ولاړو طالب وسلوالو سره په ظاهره توپیر نه کیږي د تلاشي په نوم خلک لوټي. د نوموړي په وینا د غلاو په ورته نورو پیښو کې بیا وسلوال کسان د موټر سایکلونو په استفاده د خلکو له لاسونو موبایلونه اخلي.
په ورستۍ کې حالت ډېر خراب دی. پر موټر سایکلان تلیفونان حمله کیږي، موټر سایکلان ورکیږي. حتی هیڅوک د خپل شي په دغه کې نه دی. نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کیږي، خپل منځ هم نه کوي. موږ د حکومتي مسؤلینو ته داسې دغو غواړو چې دی باید د پلټینګ کې هغه ته یو جزا او یو دغه ورکړي.
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي خوشحال وایي د غلا د پیښو زیاتوالی خلک اندېښمن کړي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې هڅې وکړي.
دا چې اوس په چیرې اقتصادي حالات وګورو نو اقتصادي حالات نه چې سره برابر نو په دې خاطر ډېرې خلک دونه څه نه لري چې حتی ماښام د اولادونو لپاره څه وي. ځینې خلک مجبوره دي چې غلا وچې که څه هم ښه عمل نه دي، خو د مجبوریت له امله به کېدای شي ځینې کوي. داسې کسان هم کېدای شي چې هغه د شوق له مخې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندان ملا عبدالغفار محمدي د غلاو د پیښو د زیاتوالي په برخه کې د خلکو اندېښنې مني، خو زیاتوي چې په تېره یوه میاشت کې لسګونه کسان د غلا په تور نیولي او ورڅخه ترلاسه وسایط او توکي بیرته خپلو څښتنانو ته سپارلي دي.
په غلو باره کې باید ووایي چې په دې تېره میاشت کې موږ تقریبا 40 غله نیولي دي. شفاقه کې مختلف غلطي چې څوک موټر سایکلان غکړي، چې موبایلونه غکړي او یو اندازه قدر د نقطو پیسو غله. نو دغه موږ په دې تېره میاشت کې نیولې دي. خپل وطنوالو ته او خپل هیوادوالو ته موږ پوره اطمینان ورکوو چې موږ شپه ورځ دغه د غله تعقیبوو او په پسې یو چې داسې عمل مطلق په ټوله کندهار کې بند شي او موږ کوشش جاری دی.
په کندهار ښار کې د غلا وروستۍ پیښې چې د شنبې په ماښام پر یوه وخت رامنځته شوي، په عینومېنه کې له یوه کور څخه د نغدو پیسو غلا، د ښار د څلورمې اوزې له زاړه ګمرک سره موټر سایکل او د دوهمې اوزې له قادری سرای سره موټر غلا شوی. که څه هم طالبان وایي د غلاو د مخنیوي هڅې کوي، خو خلک وایي روان اقتصادي ناورین او د کار نشتوالی د غلاو د زیاتوالي اصلي لاملونه دي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلومات سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د کونړ غازی آباد ولسوالی چې په تیرو جنگونو کې له ټولو نام نه او له جګړو ډکه ولسوالی وه، له همدې کبله یې خلک له ټلیفوني خدمتونو او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې وو. ځایي خلک له طالبانو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د مخابراتي اسانتیاوې برابرې کړي.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ د نشتون له امله دوی اړ کیږي چې د ایمیلونو پیغامونو لیږلو او د خبرو کولو لپاره صداباد تلاړ شي. د غازی آباد ولسوالۍ د مرکزی کلی نشاګام قومي مشر شیر محمد وویل
دا چې زمونږ په غازی آباد کې د انټرنیټ لاسرسی نه لرو، چې مونږ صداباد ته ځو، د صداباد نه مونږ خپل مشکلات را پکوو. دلته اوس امنیت دی او کوم مشکل نشته، د امنیتي ستونزې نشته. د وزارت او یاد ریاست باید مونږ ته د انټرنیټ سہولت برابر کړي.
د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ له برکته نړۍ په یو کلی بدله شوي، خلکو سره خبرې کول او اړیکې نیول اسانه شوي، خو دوی لا هم له یاد و اسانتیاوو بې برخې دي. استاد حیا الدین احساس:
مخابراتی ټیکنالوژي د ولسونو او دولتونو ترمنځ د اړیکو د جوړښت او پایښت ستره وسیله ده. خو له بده مرغه د غازی آباد ولسوالۍ ولسونه له دردې دمه د دغه نعمت نه محروم دي. دلته هیڅ شبکه د انټرنیټ سهولت نه لري. نو زمونږ د دې نه هیله ده چې د ولسونو ستونزې په پام کې ونیسي او دلته راشي او خپل انټرنیټي او مخابراتي سیستمونه فعال کړي.
د غازی آباد ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد شمال ختیز لور ته پرته ده، د جګړو پر مهال دغه ولسوالۍ نامنه او خلک د ژوند لډیر وسانته او بی برخي وو. خلکو به چې کله هم د یاد ستونزو د هواري غوښتنه کوله، نو حکومت او اړوند ادارو به ورته ویل چې په سیمه کې امنیت نشته او هلته د مامورینو لیږل مشکل دي. دوی وای اوس امنیت ښه شوی او هر څوک کولای شي چې د کونړ هرې ولسوالۍ ته تګ راتګ وکړي. نو اړوندو حکومتي ادارو او د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته پکار دي چې دوی ته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي. په کونړ کې چارواکي وای دوی ته هم د غازی آباد، ناړۍ او نور ولسوالیو اوسیدونکو د یاد ستونزې هواري په خاطر عریضه کړي او دوی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دغه شکایت رسولې او هغوی ورسره د حل کولو ژمنه کړې ده. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد یا ورسره د ناړۍ او یا دغه شانه د رپورت پرتو علاقو ته واقع دغه ټلیفوني شبکه چې ډېره کمزورې ده. دغه شانه اکثره خلک چې دی هغه نیټ ته لاسرسی نه لري. خلک عالی شوي دي، عریضې هم ورته کړي دي چې موږ ته د نورې پایاګانې ولګېږي. دغه باره کې تقریبا در یو حده پورې موږ خپل منډه کړې ده. وزارت ته موضوع رسېدلې ده، وزارت اطمینان هم ورکړی دی کوم ځایونو کې چې د نورو پایاګانو د لګېدو ضرورت دی هغه به درته هم ولګو.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د انټرنیټ او تلیفوني شبکو د نشتوالي او کمزورتیا څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په ګڼو ولایتونو او د ولایتونو په مرکزونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د حل کولو ژمنې کړي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
هم ستاسو پیغامونو ترازو، ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې را اخلو.
دلته په کندهار کې مجاهدینو دغه دغه سمله تړلې ده. د خوار غریبان ګرد ویری ګرد ولاړې یا بنجانې خسرانه، نو دغه د طالبانو تر سلګورو چارواکو ورسوي. دغه زه ډېره مننه. السلام علیکم. نصرت یم د واشیر ولسوالۍ کوماري کې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کړي. د اسلامي عمارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعاله چې سملې شي. السلام علیکم. ما زړه غره زه به دندو سواری سم را خبرې کوم. ما دغه خوایې چې ما خبر چې زړه سړی دې نه کار لري نه شی لري. ولایت ورغلی دی، وسروالی ته ورغلی دی، چې موږ دغه کار غوري. په چې ما ته غم څه زیات دی کوم. ما کو سره وکي کوم. ما کنه پښتنه دې دغه کار دې پیدا کړي چې موږ دغه کار غوړو پیدا کړي.
مشترک بازار خبر اسلامی شرام کچھ السلام علیکم.
من ولایت نه خبر کوم. دغه ما پیغام کې نشر
دغه د هلمن کوم مجاهدین استخبارات کلی چې کوچنی کوچنی اورېدلې دي دغه د خپل امتیازاتو دپاره خلک په میاشتې میاشتو بندیانوي خپل د رتبو د پاره د خدای د پاره د دې ولس سترګې داسې نه کوي د خدای په امان.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. دوه سپچې او دېش دقیقې شوې مخکې تر دې چې د سحرو کاروان پروګرام خپور کړو خبرونه. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د هغو غنمو لومړۍ برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر له لارې پرون په 50 پاروونکو موټرو کې 2500 ټنه غنم جلال آباد ته انتقال شول. د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا وویل چې هند له افغانستان سره د 50 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې ده چې دا غنم به په دوه درېو میاشتو کې ټول افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان تر دې دمه یو سلاتیا منډې کړې دي، 15 لوبغاړي سوسیدلې دي. د پاکستان صدر اعظم نن ماسکو ته په دوه ورځني سفر کې عمران خان د دې سربېره ماسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ ته ننوتی دي او له روسي سره د لبیری سړکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ترنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې وویل چې عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړی سفر دی. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د سند اسمبلی مخته د پښتون خورنې غورزنګ پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو پر لټنن په 11 مورسم روان دی. دوی د پی ټی ایم د مخکښ غړي د راخوش کېدو لپاره دا اعتراض پیل کړی. علي وزیر له سباندې 14 میاشتو راهیسې د پاوس پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې بندي دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان وکړ. جو بایدن وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې یو شمېر روسي سرتیري اوکراین ته داخل شول. د ماسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سخت جګړې ویره زیات شوې ده. موسم د زهرو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق خطر شته.